آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم. ده استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم تلین شو. ده تاریخ پو پشتون زوی نظر ما خیسته.
هغه ده پشتو شعر زر کلن او دوله سو کلن مستند قدامت پیدا که چه ده سلیمان ماکو ده تسکره و پت خزانی پا پیدا کولو یه ثابت که.
پا همدی عرمو ده پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوشت دغه طرف لارو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس ولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه و.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی و.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د دیارلسوه درشپیتم کال د می میاشتی په نهمه نه دیرش کال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلسوه څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1924 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښت هم پوهاند حبیبي شېده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه وسوي یا په دغه کیفیت نه وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو که د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړي. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالی او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغه سي رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د پاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړی ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کی. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطونو څخه مخې تهیه کی او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پورې چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبي په لیکونو وژغیږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د ده تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق لکه د عبدالحی ګرجیزی زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ د راغلو اریایي قبیلو چې بنسټیزه اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوسو او نالوسو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د وسط افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیري چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې. په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د ده زامنې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره سوي.
مجرور صاحب دا کوم آثار سې تاسو ژباړلی دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ سوي؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ یې کی؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغو د طرفه هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلي دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارک چې مرزا محمد شکارپوری لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات کړي دي. هنر یو د تیموریان، زین الاخبار د عبدالحی گردیزی کتاب دی، علامه حبیبي تعلیفات تحشیو کړي دي. مادری زبان دری خط و نوشته های کوهن افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي، چاپ به آماده کیږي او چاپ ته تیاریږي.
مجرور صاحب د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما داسې پته ویل ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پې کوي او ژباړې؟
د علامه حبیبي آثار چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی. هغه هنر یو هدي تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې، وړاندې په دې خبرونه کې د تاریخ دا پاڼه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیې شدل شوي وو. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی، د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت ښایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ما ته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلې دي، د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده یو پاری کم شوی ده او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیرو راجاګانو په خزانو کې مليدل شوی ده چې په هغه کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا او چې راجا بکر ماجد سنگ نومې راجا بکر ماجد نومې ده همدارز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجی دوی لاس ته ورغلی ده وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډیر ورته حیران شو دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیټیو دغه چې د الماس دې له ورته حیران شوې ده ویني د کوهینور
په امدی برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پیښې ده مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شي ویني
مخکې دا اغینه به شاید بل نوم درلود مدسه دغه نو کنه دغه نو دغه د الماس په نامه یادې چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بلابلو پاچایانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلې شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه افغانانو سره او افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یلغل وکاو نو هغه هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پادشا د ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپل کسان له خوا وژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دې دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورک زکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړو د دې احسان په مقابل کې دغه کوهینور الماس د سوغات په توګه ورک یا وروسته دغه الماس دا غزوی تیمورشاه دا غن وروسته شاه زمان او دا غن وروسته دا شاه زمان میرانی ورو شاه محمود ته پراس کې ورغی په اخره دا شاه محمود تر رندول وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا دا غن بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندستان کې هغه تر لاسه کړ بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومې دغه ته په لاس ورغی بیا سره غن وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1350 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ
ډاکټر صاحب تاسو دلته ویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو ویل چې د سوغات کې ورکو لیکن آیا د سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې د سوغات په لخاطر د تور کړی دی او کنه د دې لپاره ور کړی دی چې غو فکر کړی دی چې د افغانستان ملکیت
نه 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 دا خود نادر افشار دغه نه وړی و د هندستان نه وړی و
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی سوغات کلمه چیرته
سوغات خو
راغلی
خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته ځکه دښمنان ورپسې و د ده د کورنۍ هم د منځه وړله
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د سوغات کې ورکړی
تاریخي متونو کې راغلی ده بالکل راغلی ده او د سوغات په توګه ورکړی ده
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې د افغان شاهانو ملکیت
نه ده د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده دا خو کنه
بله
بیلو بیلو پاچانو د ایران پر پاچانو او دغه او دا چې پاکستان دا وکړي چې دا منګه د پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا لاس نه ورغلې ده دوی دا داوا دغه
بیل البته او بخښي پاکستان ویلې چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو بیا ترې خپل شوی ده سه ډالري
او په لاهور کې خوغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ بل څه خنونو
او بنگلادیش څنګه ادا کوي بنگلادیش څنګه ادا کوي
د بنگلادیش ادعا خو بيخي پوچ او باطل ده د پاکستان په څیر باندې
او د ایران څنګه
ایران خو نادر افشار په زور باندې د الماس یعنی د الماس لوټ کړی د هندیانو نه افغانانو نه لوټ کړی افغانانو ته خو ورټل شوی ده کنه دغه
لیکن دغه الماس مختر دي چې ملکه وکټوریا ته ورسی ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نو
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره د کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده وو ځکه د سکانو وکمنی دونه وګداس وکمنی نه و د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا ورسره انګلیزانو ته نه قدرت ونی وو سکانو نه او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پښ په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو دوی د قوت د منځبه وړو د سکانو د پورو دغه یعنی دوی خپل انګریزان امران دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکیم د پښتنو په لاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجانو په لاس کې وو خلجان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډیره اوږده نه ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته ده
ل ډاکټر یاد څخه په مننه ته همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپل خوښه ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستاکو هلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای
د دې اهمیت په څو برخو کې من کولای شو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تر سویل یو نه یو ته پات سویل بل نه بل ته د دې تاریخ د کنيز اهمیت هیستوریوګرافیک دی چې دا د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو ان تاریخ نه واده ستن سخت استناد دی په متونو باندې او مخزونی اواز متونه دی بلکې شاهان کې د لیسټون یخو متون نیمګړی دی بل متون دونه ډیر نسته دی ټول فرهنګونه شفا کتبینه دی نو تاریخ شاهان په فرهنګونه کې شفاهی دی او ډیر لوی تاریخ په هنیزه اهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو ماخذ دی چې موږ کولای شو لدینه تاریخ ولیکو په تیرو زرو کلونو کې او کڅار چې ځینې منابع دې د لزورو کړنو مونږ ډېر خوانه کوي او د انګريزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې د دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دې دا چې نړۍ یو ډېر نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې به اسکیږي چې دا د یو خاص جوړ کې په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دا ډېر جالب ده چې نن په وشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیم کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دای دا مخې د دې د استعماري میراث او د دې درحالې چې دی باید بښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر درحالې چې دی یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په پساو استعماري مطالعاتو له نقطې نظر چې شې چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم اسم کې دی په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هین له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چاسر چې کوهینور د هغه سره تخته هند دا یو ډیر نقش دی چې موږ په دې تیرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث دی، یو ډیر لوی قدرت سمبول په حیث چاله بدل ذکر کړه. نادر افشار راځي، هغه ته پاتې کیږي، احمد شاه بابا ته پاتې کیږي، سکانو ته پاتې کیږي، بیا انګریزانو ته. نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی، لکه د یو ماخص په حیث ورته وګورو، څومره دا زمان څه دی، څومره سر په ټکر کې دی، څومره ډراماتیک دی، څومره لوی پیښې کیږي او څومره په شدت سره کیږي. نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی سو چې په سلو کالو جریان کې د څومره دغه بدلی ده، مالکان د دې بدلیږي. نو دا زموږ د تاریخ په اړه ډېر وایي، د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي، او د استعماري میراث په اړه، او د دغه تاریخ لیکنې په اړه. نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم، یو افغان په حیث یو خبرې وکړو، هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم. دا ده چې د یو افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د وریدانې په تاج کې ایښودل شوی دی، یو وخت کې موږ په تاج کې ایښودل شوی وو، دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه، له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی. ولې په یویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حالې او در حالې چې د موږ الماس، د موږ د تاج الماس د دغې په لاس کې دی، د انګریزانو په تاج کې دی، چې شی اوسل چې انګریزان په یویشتمه پیړۍ کې په دغسې یو افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره، مګر په افغانانو په یویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي، مکتب ته نشي تللی. کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی، نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې. دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کیږي، په یو ډېر لوی مراسمو کې، او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ایښودل شوی دی، دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې، دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې، دغه الماس د هغه د زوی سره و.
له ښاغلي ځیر څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سشکل د سور میاشتې په 15مه یو شمېر آثار ته جایزې ورکړي. د عبدالنافع همت چرنیز اثر، د ډرامې لیکل او عملی لارې چارې، د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ، او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د رواني زمانی غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم، الیاس صبوري سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان آثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمي له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
زری کړ چې معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څه نوی ولري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنی چې هغه اثر چې زری کړ کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منلی، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزې ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني اثر ورکوي چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، د دې ژبې د نورو هیوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هیوادونو کې کیږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تیر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې، وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، پوتیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل، نو سس په باور په هغه وخت کې دا سخت و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او کووس چې کم کتابونه چاپی شي غوړه کول پکې سخت کیږي.
غوړه کول پر سخت سخت دي کله چې څوک د جایزې لپاره دی چې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کیږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کیږي، کومه یوه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کیږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دام ده چې تر د غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه، پښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر و او که نه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلي دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
خبره د جزیره تبینه زما دا ورانو هیئت خپل منځک سره کینی او بحث سره کوي او په نتیجه کې چې هر څوک انتخاب شو هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د هیئت سلام ورسره سلام باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا اثر وڅېړل شي؟
تقریبا تر اوسه مش پنځه مش وخت نیسي چې موږ اثر راټول کوو وڅېړو او جایزې ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا دا محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر دقیق نه دی معلوم، خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول د یوه د نظر تیر کړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپله په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ یې خپله ګورو، خو د خلکو ته په فیسبوک کې رم کړی وو د هغوی نه ما مرسته وکړه چې څوک راته تاون معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندلی څخه په مننې. دی اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. د اغلی فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، مرما که می دغه د حیات بهانه پری خو دی. جار د سوزیدو لکیفه ته می ویرنا تناست، جار د سوزیدو لکیفه ته می ویرنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار، سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده. لار ما پر آست درد خوری زلفی او رید زڑگی، لاړمه پر آس د درد خورې زلفې او ریت زړګۍ، ما د ښکلاګانو خار او بلې ډیوې پرېښودې. ستا فنا به ستا له مینې هېڅکله په شان شي، ستا فنا به ستا له مینې هېڅکله په شان شي، نورې د ژوند ټولې چارې ټول کیسې پری خو دی. چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پرې خو دی زهر بشی جوان کمی دا لاری خوگی پری خودی عشق زما روح روح دی او تا زما دزده زده مرما کمی دغا ده حیات بحانی پری خودی مرما کمی دغا ده حیات بحانی پری خودی
لا منی فناچ خپو مننی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دا سټی رادیو د دې خبری مجله ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودې په حال کې دی منګی د پخلنجی لوشي او ګلدانی په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوشو د پخوانیو ځای نیولې خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوشي کاروي د کندهار دوه اوسیدونکو اجی خان او عبد الله فیوی خلک د کولالی لټوکو د ورځنی کار ترڅنګ لدې صنایو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی کنه د ډېر زمانه څخه د ډېر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په کلچري او هم دا دی چې او به خې کې نه یې دا ساره خلک ټول هم دغه منګیانجی یا دغه کنجانی جدا وړي چې امو به خې امي کلچري امي او به ښه خوان پیدا
دا د وسپنی لور چې دا د نیکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخی سړی سم دا خپل خوا بل خود بل ته وڅرخی دا چې دا دی دا شش شسته لور دا په خوانی لور دی دا موږ د پلار د نیکو د پیړی پیړی وخت دا لور دی
بل خو د کولالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کولالی لوشي د پلاستیکی نقلی او ناشکن په پرتله زیات خوشوي د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشوي او پیریه
د وسمن لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي خو زموږ خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او د دغه خاورین لوشي چې د وسمن لوشو معنا نکلی و د چني لوش په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې په خورو کې په خورا کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوشي نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو مینس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شي غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیره د شان شو کېږي سارا خلک یې ډیر خوشي
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې حالته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړی دي نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنی لسی مليری ورته مناسب ځای ورکړي
مور سره دولت یا چیرې نظام هم کاور کړی دي دا اسلامي امارات هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ زکه مشترک چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک راته راځي د شهر هم راته راځي د لاسرسي به موږ هم ته کیږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته نو دا ځای هم لري دي ولا لري دي موږ ورورې کلی نسته کورونا نسته درات چې موږ نه زړه کې تا چې موږ وو ورګانوز ماسره تستکړی دی چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه مزه دی راکی موږ ګرځې انتقال سو موږ ته وخت راځي
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنی په سیمه کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده
کندهار شهروالي د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومت هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځله سیمه نه یې سبا بیا هلته انتقالېږي چې ان شاء الله د شهروالۍ پروسس تر سره شوی دی اغه تای مراحل پورا تر سره سوي دي بیا زراعت ریاست کار پاته دي او د ولایت کار پاته دي
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونی زمانه څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندۍ پاته سوي اوس مهال کولالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم
ګلر ګلر دی او بابو جان مل دی مو ریه ګلر ګلر